السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خلانډ خبري برخه هم لري. په دې کې بووري چې د دوه غونډې ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو پکې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال په ځانګړې توګه ملګري ملتونه د دې غوښتونکي دي چې طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نور برخو کې له دې هیواد سره شوي چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګاډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاقي بعد سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي، پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاقي هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکي وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاقي پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغه خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لویه کشتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه. خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان په اړه د دوهې جوړیدونکې غونډې ته درې ورځې پاتې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې غونډه کې ګډون کوي کنه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د خپل ګډون په اړه د خپلو شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې د دوحې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوحې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یوه استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یوه استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښي هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګرو ملتونو چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به د دغه دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړه شي مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلي دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوحې غونډه مهم وبلله خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولیږو دا درک کړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوګي مسؤل بس وکړو.
لا یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن یې د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزای شو کسانو ستونزو ته ورګرځو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوګدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوې دی. د اوچا په وینا دا محل شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي یعنی په هر وو کسانو کې یو یې لوګد محله کورنی بي ځای کې دوه سره مخ دي. اوچا د سه‌شنبه په ورځ په خپل اکسپان د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنی بي ځای شویو لپاره په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیری مودې راهیسې د بیلابیلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوې ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې له اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. دا افغانان یوازې په کور دننه بې ځایه نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیر لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابدې سپوږمۍ نه وو.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا 3 میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوې چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په اونۍ کې یوه ورځ د دریو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي د دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرانو ته چې مقرر دي د هغو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
سره دنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسی باور وکی یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصی و ټول بار په یو شیز باندې پرولې و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیه نومیږي. د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وایي د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره 80% نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپلې یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوا او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسئولیت نلری چه دا کورنی نفقه برابر کری. خلا بعد مرغه پا افغانی طولنه که زینی نارینا پا کور نستوی یا هم اخپلی گرتل پیسی زیر مکوی دی کور لگرد میرمنی تا پیاو دول نه پیاو دول ورلغاری کری. دا جمهوریت لسقوط مخ که اکثر میرمنو رسمی او غیر رسمی دنده درلو دلی. دوی پا دی توانی دلی چه زان او بچو تا ضروری شیان واخلی، خوز چه ده طالبان حکومت پا کور که نولی دی ده چه مصرف نشی کبلی لگان استوندو سر مخ دی. شازیه دست یو میرمن ده چه ده طالبانو لدوهم زلی واکمنه سخه مخ که ده میرمنو ده اقونو پا برخه که کار کبه. نموری وایی چه ده دری ولایتونو لس سروی ورسته ورت معلوم بشوه چه دیرش میر نارینه ده میرمنو گردی تناستو.
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سی کومه سروې وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغسې مختصی و، ټول بار په یو شی باندې پورولی و. دا رقم لکه مختصی یعنی تیار خوره مختصی د انسان درد او تکلیف نسی احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته ورپرېږدي. د میرمنې خو نو هغه فامیل هم د غاړې وي، اولادونه هم د غاړې، د ونې په زراو بوجونه نور د غاړې، یو خوشینت مخ کېږي او دغسې هغه کوم نسل چې د دوی د کوم اولادونه هغه هم د ده سره مخ کېږي. ښځه ته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دی په دا مسله کې، تا کار کولی سې ورسه وې ګټه رای وړ او خپلې پښه په پښه اړولې، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. نه هم تا ته حق اولیت درکي، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکي، فقط راوړی مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خو یوازې میړه او په اولادو پورې نه محدوده کېږي. یعنې زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خواشم د لیور د اندرور دی، د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دی، ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بیلتون ته، یعنې د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي، واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسېږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان، یو داسې ځای ته سي، زه د غواړم د دا سړي سه طلاق واخلم، ځکه زما ژوند یې را تریخ کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را تریخ کړې. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی، سې ته یو سیاسره یې، ته یو ښځه یې، باید هغه ژوند سر تېر کړې، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد چې وایي، په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف یې د میرمنو له غاړې و، اوس د نارینهو له خوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څېر لګښت ورنه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لا شکار وکړه، د مصرف د ډوډۍ مصرف، د ماشومانو مصرف باید ته ورکړې، خپل کار وکړه، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړه، او نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلې په افغانستان کې شته دي چې ښځې بېچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفاکاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنې یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغې تیز که خاوند نه اخلي، وایي دا ما ترکه، ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نشم کولی، بیا هغه ټول تیز که اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي، او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه راشه ماته کار وکړه، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه د کور مصرف شیان ورکه، اوس چې بیکاره شوې، هر ورځ دوی غږ غږ مغال، یي دومره حال بدی په دې کور کې. ماشومان له شرمه بیرون شي وتلی، چې له بیرون وځي همسایګان ډېر پوښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسؤلیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپله پرېکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه لکار څخه ستړی راځي دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خود لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بالمقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندګي برابره کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي، نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وري کړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاري به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کومار وځي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ ساس افغانه او متاسفانه داسې یو متاس لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي جانوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وجه دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ ساسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کارونه کړي. زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا و دا ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کارونه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړ، نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې، نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور به موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کوه. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې
یو بل سره مرسته نه وي په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره خوښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړو. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دوی د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دوی اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتماً ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایم وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر، یعنی کوی ما 100% یم باندې مځکه کوي، واخزه په کورنۍ کې موش ولري او خپل واکې وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکه ولا شي دی، یاره مې سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي، ژوند په ژوند کې او یو شي کولای، هر اقل خپل ضرورت پوره کړي، خپل د اولادو مشکلات حل کړي، نو هغه خزه ته ټول احترام لري، هر ټول په یادونه سره ورته ګوري، خو که خزه دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا موش ولري، هغه ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي، هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کېږي، یعنی ته ما خو پیسو خستی دغه مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي، دغه ښځې نه مزدوره جوړي وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، یا دوی دوکان لري یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي، که نه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، که نه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي، ژوند چې دی دنیا چرخه پلاک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي، نو کله یوه ښځه د میړه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړه، حتی که کاری وي که نه وي، وایي چې معلا لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیا یې بچې یعنی مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د میړه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دستکش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کوي، کله دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي، د مشکلات وي د میړه سره یې حل کړي دي، تر یو سرحده یې ورسره همکاري کړې ده، نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې. ټول حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا د سروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري، دا به د میړه دپاره یوه غوره مېرمن وي، د تل دپاره چې دی په سخت شرایطو کې د میړه ملاتړ کړی دی.
په دغسې شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټونکې ښځې وي، هغه د کورنۍ نفقه یې برابروله، اوس هغه څه نشته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کړي، کار ونه کړي، ښځه هم بېکاره وي، سړی هم بېکاره وي، دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی شي؟
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته خري حده پورې زیاتېدلی شي، د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار شخړه کی هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دی هغه ماشوم چې د خپل مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویای چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دی د مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هیریدون کړي خو هغه ماشوم یې هغه د نشي در کول کوم دغه ذهن باندې راټیږي هم دغه په یاد چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دی کړی مور به خپل بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیر او د خدای د میرت مابین زم ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ته ستدا نامیدی کیږي چې نه کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلای نو خو حتی خبره طلاق تر است کیږي هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سیا وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میرت څنګ ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل میرت هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا شرخه په حالت ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میرت څنګ ودرې او اوسني حالات کې چې دي د هغو نه مثلا قیمت به یې توفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د توفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې له خپل میړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مې ورسره تېرې کړلې
بله وکړم موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ما ته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي نو چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی یا ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې هېڅ داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د دې موږ لور خور تاسو بوده یا ته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ سویه چې دای دی مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړې هغه هلته مثلا مشکلات و کورنۍ و ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړل چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه هیګنه بیرته ته اوري ته څومره تشویقیږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په څیر قرباني ورکړي دي د خپلو میړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ورځ څوک نه ورته وایي ستاسو د مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میړه باندې د تاسو کوم مرستم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږي بل
قرباني رښتیا واقعا هم ډیر د میرمنې چې هغه د قرباني ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پر وړاندې دي کنه بعض خلک دي یعنی مېرمنې ښېګڼې وه هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هر میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټې کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به یوه قرباني ده کنه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخ کې ورکوم خدای خو
بله لنارینه او څنګه تاسو غواړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې خپل میرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه او شت بالکل دا خبره غواړم ماشین کې چې کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیل وي نو د نارینه او نمي خواهش ده چې خپل ښځه مدار کړي ډیر ښځې داسې مې لیدلې دي یعنی ډیر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي څوم نشته واخه خو قرباني ده نو د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل خدمت لا تړ اوسې همیشه
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر منو دوستانو په دې لاره د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 11
سلیریشت شپاک سواو یو دا و دیدیونی خبروانه تر بیا خی چاری. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي، او ګناهګار انسان ته به خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفو نه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د دغه شخصیت منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي دنه نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی وم زم د مور سره وم، امور ماته و چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چای نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي، او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پښ کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق و نه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
کدار تو وایي چې له دروغونه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځته کوي.
اس مهرباني وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم. په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي، زنا کول دي، او نور زیات مسایل ورته وي. نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار اتپریده. نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب اوس کم او څنګه پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو طبیعي خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط وو، دغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شو چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي، نو هغه که ورور وي او که چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دای په ستونزه کې هم وي، دای په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دای خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي، نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی، نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه ډک وي. همیشه د پاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي، او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا یو کولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وکړي، د مثال په توګه خپل ځان پوی وکړي، خپل ځان پیسې دار وکړي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر او بس یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي، د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري، نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي، او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او زما سکیپریات دی، زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بسټیج مزاور بسټیج ورته ښایي. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي، او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نه وایي، کېدای شي بله ګناه وکړي، کېدای شي شراب وڅکي، کېدای شي غلا وکړي، کېدای شي بله ګناه ورنسار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی کچیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي، نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي، او همیشه لپاره، ځکه چې دا دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي، د دې ټول هغه ژوند چې بیا متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو مخې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ټول اعمال چې دغه الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق او علامه ده، د منافق او علامه ده. هر څه چل واله او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چالاکي ده، بلکس د خپل ځان هلاکت ته کشول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښيږي، خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. او موږ تاسو الله امر کړی، یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای خلک، تاسو ایمان راوړی دی الله نه وډارسي، او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ورباندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کلا لا یخذیک الله ابدا، حتما الله بریا درکې وي، ته بریالی، الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې نه دی پیغمبر شي، هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږي. واذكر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سوره مریم سوره پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دای خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ټول ژوند یو قسم وي، د دوه مخیزه ژوند نه لري، یا په بل معنا باندې چې چې د په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم دی. الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې، د په کاروبار کې، د په بزنس کې، حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتون کوي، به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته قسم اطمینان ورسور کړی وي، ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه، د خپل وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سم ورته څه باندې امر کوي هغه باندې د څه ورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپل ملګرو سره صادق اوسېږي، دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دې نه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضي منفي خبرې لیکي او بعضي دروغ لیکي، نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي، نو انسان هر چیرته باید صادق اوسیږي. که چیرته په لیکنه کې وي، که چیرته په سوشل میډیا کې وي، که چیرته په بزنس او تجارت کې وي، که چیرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپل مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکي انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره موږ تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د دې عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صاحب موږ تاسو ته امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه والصدق طمانینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو نه کوي، نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشکیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څڅاو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وخړه، او چې ویل چې راشي لورا غي رما ورنه باش کوي، خلک به ټول ورته ولا وغه نو د وسې د ټوک سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور ختم راغلی وو، او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک دغه خبره نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسي، او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي، دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې به هیڅ ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ نو حلاکت تکس کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که په کتاب انسان سر هم ځین بیا انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کی، او انسان خپل ځان ترینینګ کی. او رحمه کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري، او ډېر عالي نظر لري، او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ چې ده چند مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غاړي سره رلند کړي، دا جواز لري. او همداسې په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري، چې تر څو جنگ وي او انسان وو غاړي خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي، نارینه کې خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نشي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم، یعنی په یو خاص حدود کې که دروغ ورته ووایي دی کې هم انشاءالله چې حرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي. او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي، چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مروازه لوی شی لیکي سوشل میډیا کې، خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي، بیا وروسته لیکي چې دا پلانکۍ رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي، دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي، دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي، نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
دغه شک نشته چې کېدای شي په یو وخت پورې دوکه باز انسان او دروژن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه ورباندې کړي خو حتمن پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ، د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده، د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دانه چې انسان سفر ورسره نوي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نوي شوي هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی، او نسبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم ابل انعام د حیوانات نه هم اوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسیږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چې سره تعامل کوم د هغې هغه جنرې زه را معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی، ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد نه دی. زه ورته معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسرفای دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو مې ورسره دغه ملګري سره، دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی، نو طبیعي خبره ده چې داسې انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي، دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید اکرا معلوم کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
غم دی رو رو پر